د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د لړم یا عقرب 15 او د نومبر 15 د پنځشنبه ورځ ده. د ازادي رادیو لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابرشه اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمېدو د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند د سولې د خبرو لپاره د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم و. بلخو طالبان وایي اوس اوربند نه کوي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ښیي چې تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید پرې نه دی بریالی شوی چې د الکترال کالج یا انتخاباتي 200 رایې وګټي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. بشپړ خبرونه. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته تیر ماښام وویل چې دغه وسلوال په تیرو 40 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوي، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ازمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوی دی.
یو سلو یو دیش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د دې څلور موټرونه، درویشت ارادي موټر سایکلان، تقریبا اویا میله بیلا بل ډوله سلای هم لمنځه وړل شوي دي او پنځه پټن ځایونه چې د موقته استفاده ځنې کول په بشپړه توګه تخریب شوي دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه انس نه دی ویلي. د اورزګان په دهراوغ د ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورو ملي وایان جګړه ناقام محمد اساپای وایي چې د کرل شوو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي.
بازار نیمه لا زیات زموږ په لاس کې دی، قومندانۍ په خپل زموږ په لاس کې ده او د بازار نقبه چې د شانک مخوزي تر ته چاور تورې چې دی خو د سلک د بیت د دراوت لږ چې بازار ته راوځي تری ته راځي. انده غزه پورې موږ په اشراف کړی دی.
تر دې راو د ولسوالۍ لسباندې یوې میاشتې رئیس طالبان بریدونه کوي او تېره اونۍ د دې ولسوالۍ امنیې قومندانې هم ونیول چې بیا الوتکو بمباري وکړه او طالبان په شا وتنبول شول. د میدان خار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ لار له ماینونو پاکه شوه. د میدان وردګ د ولي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته تېره شپه وویل
اغه لار د ماینونو څخه پاکه کړې شو. خوشبګ ماینونه یې ستلې او پنځه پلچکونه رغول دي چې دغه لار د خلکو پر مخ خلاصه ده.
د میدان وردګ د ولایت شورا مسولینو ویلي چې دغه لار چې تر بامیان پورې غځېدلې ده طالبانو له تیرو دریو اونیو راهیسې بند کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کیږي، د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې او ادعا کړې چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. د ترامپ کمپاین پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د میشیګان ایالت محکمې ته شکایت کړی چې د رای شمیرل دی تر هغو ودرول شي تر څو رای شمیرلو ته د بامفهومه لاسرسی مسله تضمین شي. په پنسلوانیا ایالت کې کمپاین د انتخاباتو چارواکو تورن کړي چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې د رایو د شمیرلو ځای ته له اترو مترو نږدې ورشي او دا وایي کړي چې په دې ایالت کې د رایو د شمیرلو بهیر په معقد ډول ودرول شي. په جنوبي ایالت جورجیا کې چې ترامپ پر خپل سیال جو بایدن په ډېر لږ توپیر مخکې دی، د هغه کمپاین ویلي چې د دې ایالت ځینو برخو کې به ورته ستونزو په خاطر د رایو د شمیرلو د بهیر د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړي. د ترامپ کمپاین دغه دعوه داسې مهال کوي چې تر اوسه د انتخاباتي چارواکو لخوا د نامناسمو یا غلطو کارونو په اړه شواهد نه دي وړاندې شوي. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترال کالج یا انتخاباتي 200 رای چې د بریالیتوب لپاره حتمي دی وګټي. جو بایدن 215 او ډونالډ ترامپ 214 رای خپلې کړې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسېد. وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر خورخې اریزا پرون وروسته تر دې چې د جواد ظریف هرکلی وکړ په ټویټر کې ولیکل، د لوړې کچې هر سفر زموږ ستراتیژیک ائتلاف پیاوړی کوي او وروري مو ټینګوي. اریزا بیا د امریکا بندیزونو ته چې پر ایران او وینزویلا یې لګولي دي اشاره وکړه او زیاته کړه چې وینزویلا او ایران د تیری کوونکو په وړاندې په میړانه درېدلی دي. جواد ظریف بل وینزویلا څخه بولیویا ته ولاړ شي او هلته به د نوي ولسمشر لویس ارسی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي او بیا به کیوبا ته سفر وکړي. په اروپا کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه په سختۍ دودي. په انګلستان کې به سر لننه ټول بند وي خو ښوونځي او پوهنتونونه به پرانیسته وي. بل لور ته د ایټالیا صدر اعظم جوزف کانتي د سه شنبې په ورځ یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د ایټالیا په دریو برخو کې بندیزونه سختېږي. په هنګري کې صدر اعظم ویکتور اوربان بیړنی حالت اعلان کړی او د شپې په مخې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لګولی دی. په بلجیم کې صدر اعظم بویکو بوریسف امر کړی چې هر لوی روغتون د کورونا لپاره څنګه بیل کړی. او په ډنمارک حکومت د مینک په نوم د یو ډول حیواناتو چې په پټیو کې روزل کیږي د لمنځه وړلو امر وروسته تر دې ورکړ چې د دې حیوان او انسان ترمنځ د کورونا د لیږدېدو خبرونه خپاره شول. او د هند کرکټ د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې نن د ممبئی انډینز او دلی کیپیټلز لوبډلو ترمنځ مسابقه ده. دا لوبه د کابل په وخت شپږ نیمې بجې پیلېږي. د هند غوره لیګ لوبې دوهم پړاو ته داخله شوې دي او دا دوه لوبې د جدول په سر کې دي. د هند غوره لیګ روانې لوبې د سپتمبر په 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې او پای لوبه به د نومبر په 10 وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه یو، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 15، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 8، او بل اخره په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 10 اټکل سوي.
رحمت الله افغانو چې د افغانستان د تو خرون د هوا د حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې اروپایي ټولنې او پاکستان په افغانستان کې د شخړو پر کمېدو د ټینګار تر څنګ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند سولې د خبرو لپاره د اعتماد د پیدا کېدو لپاره مهم وبله، خو طالبان وایي اوس اور بند نه کوي.
ته اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیدو چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. د جګړې عمده عامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي افغانستان کې د جګړې دوام له شرعي پلوه هیڅ توجیه نه لري او طالبان باید جګړه ختم کړي.
د قرآنی احکامو په چوکاټ کې د مذاکراتو هیئت ناسته او دوی د قرآن په مقابل کې د دوهې قرارداد ته ترجیح ورکوي.
په نړیوال موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو به خبر شي. سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم هم لغوه کړی. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو.
ولا سره کې مجبوری د بیکاری نم نکی هیڅ بیکار کې نم نکی کور غواړي کرایې دی باغ دی سنګه خرچي دی کور خرچي دی نور بیلونه دی.
مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته: اروپای ټولنې او پاکستان په افغانستان کې به د شخړو پر کمېدو ټینګار وکړ او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اور بند سولې د خبرو په ترڅ کې د اعتماد پیدا کېدو لپاره مهم وباله. د افغانستان حکومت بیا پر اور بند ټینګار کړی دی او طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې هغه وخت به اور بند وکړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي او د جګړې عوامل له منځه ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د اروپای ټولنې او پاکستان د ستراتیژیکو مذاکراتو په پای کې په ګډ بیان کې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د شخړو دوام د سولې لپاره د سیمې له غوښتنو سره په ټکر کې دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي تګلارې د برخې جګپوري استازي جوزف بورل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د ویډیو کانفرنس له لارې د اروپایي ټولنې او پاکستان ترمنځ پر ستراتیژیکو مذاکراتو خبرې وکړې. تر دې خبرو وروسته دواړو لوریو په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې بشري اوربند ضروري دی او دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش غوښتنه هم ده. په دې بیان کې د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند سیل شوی او ویل شوي دي چې شخړې له کرونا ویروس سره د افغانستان او سیمې مبارزه پیچلې کوي. افغان حکومت هم پر اوربند ټینګار کوي، خو طالبانو تر اوسه اوربند نه دی منلی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل
د اوربند موضوع ته به هغه وخت رسیږو چې موږ خپلو اهدافو ته ورسیږو. د جګړې عمده لامل په تمامه معنا له منځه ولاړ سي، د اعتماد او باور فضا رامنځته شي، او په مذاکراتو کې د پرمختګ څرک ولګیږي.
ښاغلی وسیق زیاته کړه چې طالبانو د پخوا په نسبت جګړه ډېره کمه کړې ده. پر لویو ښارونو او مرکزونو بریدونه نه دي ترسره شوي، او په لرې پرتو سیمو کې چې کومې جګړې شته هغه عکس العمل دی. د اروپایي ټولنې او پاکستان په ګډ بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ټینګار وشو چې له ترهګرۍ سره مبارزه، د مخدر موادو د قاچاق په ګډون، د غیر قانوني اقتصاد، د ترهګرو د مالي سرچینو او د انسان د قاچاق مخنیوی به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ټولې سیمې ته به یې ګټه ورسیږي. اروپایي ټولنې او پاکستان د بین الافغاني مذاکراتو د پیل هڅې وستایلې او دا یو نوی فصل وباله، خو ټینګار یې وکړ چې د سولې خبرې باید په دې هدف وشي چې په اقتصادي، اجتماعي، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ په برخه کې چې افغانانو په تیرو 19 کلونو کې څه ترلاسه کړي دي خوندي شي، په ځانګړي توګه د ښځو او ځوانانو په برخه کې لاسته راوړنې حفظ شي تر څو په یوه ډیموکراتیکه ټولنه کې افغانستان باثباته شي او پرمختګ وکړي.
د غرض افغانستان د حج او اوقافو وزارت سرپرست وایي د مهال افغانستان کې د جګړې دوام هیڅ شرعي لامل نشته او طالبان باید جګړه ختم کړي. محمد قاسم حلیمی دا څرګندونې پرون په کابل کې د کابل پر پوهنتون د دوشنبې د ورځې د برید په غبرګون کې وکړې. هغه برید چې ان طالبان په کې خپل لاس لرل رد کړي دي او داعش ډلې مسؤلیت اخیستی، بلخوا ځینې دینی عالمانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو په وړاندې چې کوم خندونه وي باید هغه ډیر ژر لري کړي. اجمل تورمانی نور تفصیل اوروي.
د کابل پوهنتون تر برید وروسته د افغانستان د حج او اوقاف وزارت او دینی علماو غبرګون، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت دینی علماو شورا او د اهل تشیع د تایید مرجع د چهارشنبې په ورځ په یو خبری کنفرانس کې طالبان د خلکو په وژلو تورن کړل، خو طالبانو مخکې د اعلامیې په خپرولو سره په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر محمد قاسم علیمی وایي که څه هم د افغانستان دولت مذاکراتي پلاوی د قرآني احکامو له مخې مذاکرې ته ناسته، خو طالبان د قران په مقابل کې د دوه تړون ته ترجیح ورکوي.
د قرآني احکام په چوکاټ کې د مذاکرات هیئت ناشته او دوی د قران په مقابل کې د دوه قرارداد ته ترجیح ورکوي. دوی هر ورځ جنگ کوي، هر ورځ حمله کوي، هر ورځ انسانان بې ګناه وژني.
خغلی علی میده هم ویل چې مخکې د طالبانو د جګړې او جهاد دلیل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون وو، او په خبرې اوس چې امریکایانو سره د دوی مسله حل شوی، په افغانستان کې د جګړې د دوام هیڅ شرعي لامل نشته. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته په یو سوال شوی پیغام کې د کابل اداري چارواکي ورختا بللي ځکه په خبرې امریکایي ځواکونه له دغه هیواد نه پوتو دي. په دغه خبرې ناسه کې د افغانستان د اهل تشیع د تایید مرجع مشر آیت الله بیسودی د کابل په هنتون د برید د غندنې ترڅنګ لولس مشر او حکومت وغوښتل د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر د دفاعي قواو پر وړاندې چې کوم خنډونه و هغه لري کړي.
ان حملات رو مصیبت میدانم و فاجعه بر کشور و از رئیس محترم جمهور میخواهم که
دغه حمله مصیبت ګڼم او پر هیواد فاجعه. د جمهور رئیس غواړم چې د دفاعي قواو پر وړاندې مخکې کوم خندونه او هغه دی لري کړي تر څو هغه له هیواد، دین، آئین او د خلکو له حیثیت دفاع وکړي. اوس معلومه ده چې په هیواد کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ سیالات نشته. تعجب کوم چې د قضوي عاملان له بهرنیانو سره سوله کوي خو له ولس سره یې نه کوي.
با خارجی ها صلح میکنن اما با ملت صلح نمیکنن.
بلخوا په همدې ورځ په کابل کې د خزو د سیمیز شبکې لخوا هم په یوه ناسته کې په دې ټینګار وشو چې د جګړې دواړه خواوې د سولې په برخه کې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې په ورځ په کابل پوهنتون ترهګریز برید وشو چې له امله 22 کسان ووژل شول او تر 30 نور ټپیان شول. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت نومي وسله والې ډلې منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو به جیو 15 دقیقې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسد الله لودین د یو شمیر لویدیزو او نړیوالو ورځپاڼو مطالب لوستلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کابل کې د جنایي جرمونو په وړاندې پر پیل شوې مبارزه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ دغه مبارزه له هغه وروسته پیل شوه چې د دغه څو میلیونی ښار وګړي له غلا، وژنو او نورو جرمونو تر پوزې راورسېدل. د مطلب لیکوال ویلي نه څلوېښت کلن صالح چې دوه ځله له مرګونو بریدونو روغ وتلی، دغه مبارزه د غلو، غاصبینو، بې اسناده موټرو او هغو سیاستوالو پر ضد پیل کړې چې په ترافیکي چک پوینټونو کې پولیسو ته سپکاوی کوي. ورځپاڼه لیکي هیڅوک دا باور نه لري چې ښاغلی صالح به لنډ وخت کې جرمي شبکې له منځه یوسي، خو مطلب کې د امرالله صالح په حواله راغلی دی هیله من دی چې دا کار به ثابتوي. مطلب کې د ښاغلي صالح دا خبر هم راخیستل شوی چې ویلي دي کابل ښاریانو پر پولیسو باور له لاسه ورکړی، خو د ده په وینا اوس باید دا باور بیرته ترلاسه شي. د مطلب په پای کې پر ښاغلي صالح یو شمیر نیوکو ته اشاره شوی او ویل شوی چې د بشري حقونو یو شمیر ملاتړو او د صالح سیاسي مخالفانو هغه په تاوتریخجنو او خپل سره اقداماتو تورن کړی. ګارډین برتانوي ورځپاڼې بیا پر کابل پوهنتون د دوشنبې ورځې د برید قربانیانو ته توجه کړې ده. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش د دغه برید مسؤلیت ومانه، هغه برید چې 22 محصلین پکې ووژل شول. د ګارډین په لیکنه افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. ملګرو ملتونو تازه په یو راپور کې وویل چې د 2006 کال په لومړیو نهو میاشتو کې څه باندې 2000 افغانان جګړو کې وژل شوي او نږدې 4000 نور ټپیان دي. ګارډین دې ته اشاره کړې چې په ښاري سیمو کې بریدونه او په افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې. ورځپاڼې د بیلګې په ډول د کابل ښار لویدیځ کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز وروستي برید ته اشاره کړې چې د تنکیو زده کوونکو په ګډون نږدې 1.5 تنه پکې ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسله والې ډلې ومانه.
د افغانستان ولسی جرګه وایي یاد د سولې په چارو، پارلماني چارو، د شهیدانو او معلولینو او طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیران دې جرګې ته د باور رایو لپاره ورمعرفي شي او که نه بودجه به یې قطع شي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني پرون د وکیلانو له پرېکړې وروسته وویل چې د دې وزارتونو وزیران لا تر اوسه له دوی سره رسمیت نه لري. نور حال د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په رپورټ کې.
د افغانستان ولسی جرګې ویلي چې د کابینې د نوماندانو وزیرانو ترڅنګ باید د دولت څلور وزیران هم د باور رای د ترلاسه کولو لپاره د جرګې ته معرفي شي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړه د دې جرګې د مخکنی مسوبې پر اساس شوې ده. ښاغلي رحماني ویلي دي که چیرې د وزیران رای وانخلي نو وزارتونو ته به یې بودیجه ورنکړل شي. دای وی په پارلماني چارو کې حوادثو ته د رسیدګۍ د شهیدانو او معلولینو چارو او د سولې په چارو کې د دولت وزیران باید راشي او له ولسی جرګې نه رای واخلي، کنه په مطلق ډول له موږ سره بودیجه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کلونو کې د سولې په چارو کې، د شهیدانو او معلولینو په چارو کې او طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارتونه رامنځته کړي. دغه راز په پارلماني چارو کې د دولت وزارت هم له څه باندې لسو کلونو راهیسې فعالیت لري، خو اوس د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د دې وزارتونو وزیران باید د کابینې د نورو غړو په څیر له دې جرګې نه رای واخلي. د جمهور رئیس دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی آزادی راډیو ته وویل چې د دغو وزارتونو د بودیجې په اړه به د ولسی جرګې د پریکړې له مخې اجراءات وشي.
اگر فیصله خانه ملت باشه بناهن وزارت مالیه در چوکات قانون
دی وایی که چیره د ملت د کور پریکړه وي نو د مالی وزارت به د قانون په چوکات کې ورسره عمل وکړي، یعنی که ولسی جرګې رای ورکړي بي چې دا نهادونه او وزارتونه بودیجوي واحدونه نه دي او باید بودیجه ورته ورنکړل شي، موږ د قانون سره سم پرې عمل کوو. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابینې ټول غړي او دوه کاندید رئیسان ولسی جرګې ته د رای د اخیستلو لپاره معرفي کړل. د دې جرګې اداري پلاوی ویلي چې دا مهال د کاندیدانو د اسنادو سیړل دوام لري او کله چې دا لړۍ پای ته ورسیږي نو د رای ورکولو پروسه به هم پیل شي.
آزادی خبری مجله اوري.
او سم د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو موضوع را خلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کېږي، د نومبر د درېیمې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې او ادعا کړې چې د رایې پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره یې حتمي دي وګټي. جو بایدن 215 او ډونالد ترامپ 214 رایې خپلې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د مشال راډیو د همکاري ملیحا امیرزاده پر راپورټ کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ کمپین په دریو مهمو ریاستونو میشیګن، پنسلوینیا او جورجیا کې د نومبر درېیم انتخاباتو رایو شمیر ادرولو لپاره عدالت ته ورغلی او دعوه کوي چې په رایو کې د شفافیت کمی و. د ولسمشر ترامپ کمپین د نومبر په څلورمه په بیان کې وویل چې د میشیګن په یو عدالت کې د ووټونو شمیرل ادرولو لپاره قضیه پرانستې تر څو چې مانی خیزه رسایي ونه لري. کمپین په پنسلوینیا کې انتخاباتي چارواکي په دې تورن کړي چې د دوی څارونکي یې د رایو اچولو ځایونو یا کاونټرو ته اته میټر نږدې په فاصله کې نه پرېښودل. د کمپین په بیان کې ویل شوي چې هلته هم په موقتي توګه د رایو شمیرل ادرولو لپاره عدالت ته ورغلي تر څو چې بابانه شفافیت نه وي او ریپبلیکن ګوند دا باوري نه کړي چې د ووټونو شمیرلو بهیر له قانون سره سم کیږي. د غراس کمپین ویل چې پلان لري په جورجیا کې هم د ورته تورونو پر اساس د ووټونو شمیرلو دروي. په دغه ریاست کې ولسمشر ترامپ د بایډن مقابل لږ مخکې دی. دغه کیسونه د دې باوجود درج شوي دي چې په دغو ریاستونو کې د انتخاباتي چارواکو کوم ناسم عمل شواهد نه دی ورکړل شوی. انتخاباتي شنون کې وای کو بوټونه او هم شمیرل شي نو داسې نه بریخي چې بریا ته به نږدې شي. د ترامپ انتخاباتي کمپین په داسې حال کې نوموړي په پنسلوینیا ریاست کې کامیاب اعلان کړي چې هلته د ووټونو نتیجې نه دي راغلي او نه هم انتخاباتي چارواکو یا میډیا سره اعلان کړي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو تر یو ورځ وروسته بریا ته نږدې شوی، خو په عین حال کې د هغه سیال ولسمشر ډونالد ترامپ د دوه مهمو ریاستونو نتیجې په قانوني توګه چیلنج کړي چې د بایدن په حق کې تللی دي. د امریکا په ځینو ریاستونو کې د نومبر درېیم انتخاباتو نتیجې تر اوس نه دي نهایي شوې. په داسې حال کې چې لا هم د ډاک له لارې د ورکړل شوو د میلیونونو ووټونو شمیرل لا روان دي، تر اوسه یو کاندید هم د انتخاباتو د ګټلو لپاره د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه نه دي ترلاسه کړي. په انتخاباتو کې د بریا لپاره یو نومان ته د الیکټورل کالج یا ټاکنیز پلاوي 270 ووټونه پکار وي، خو تر هغې وروسته بایدن ګټلو ته نږدې ښکاري چې د امریکایي رسنو له مخه بایدن په میشیګن او ویسکانسن ریاستونو کې کامیابی حاصل کړه. د میشیګن 14 الیکټورل ووټونو او د ویسکانسن 10 هغو ترلاسه کړي ولو سره جوزف بایدن 253 ووټونه ترلاسه کړل. تر اوسه د نواډا او اریزونا نتیجې نه دي راغلي چې کېدی شي ورته د انتخاباتو د ګټلو لپاره د ټاکنیزې ډلې 270 ووټونه پر په برخه کړي. یو نومان ته د بریا لپاره د الیکټورل کالج 270 رای پکار وي. د اریزونا او نواډا ریاستونو ګټلو سره به بایدن د 270 الیکټورل ووټونو هدف ترلاسه کړي. پنسلوینیا د ټاکنیزې ډلې 40 ووټونه لري او نتیجې یې اعلانېدو ته نږدې دي. کچره بایدن دغه ریاست وګټي نو ورسره 270 ووټونه ترلاسه کولی شي. ځینو رسنیو په اریزونا ریاست کې د بایدن د بریا رپورټونه ورکړي چې ورسره بایدن د الیکټورل کالج 240 ووټونه ترلاسه کولی شي، خو بیا ځینو نورو رسنو په دغه ریاست کې د بایدن د بریا خبر نه دی ورکړي. بایدن په نواډا کې هم لږ مخکې دی. په ویسکانسن کې انتخاباتي چارواکو بایدن ګټونکو اعلان کړی او ویلي دي چې په 40,000 ووټونو سره بایدن مخکې دی او نږدې ټولې رایې شمیرل شوې دي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او SCE چې په 250 غربي هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو کې انتخابات ساري، د ترامپ لخوا د بریا اعلان او په انتخاباتو کې د درغلو تورونه غندلي دي. دغه سازمان ویلي دي چې رایې په ښه ډول اداره شوې وي. د سازمان مشر مایکل جورج لینک په یو بیان کې وویل چې د موجوده ولسمشر لخوا د انتخاباتو شپې پر مهال د نیمګړتیاو بې اساسه تورونه پر جمهوري ادارو د خلکو باور ته زیان رسوي.
د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په باب مو اوریدل، تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې د الیکترال کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره یې حتمي دي وګټي. جو بایدن اوبخې مخکې 215 ویلي، 253 او دغه راز ډونالد ترامپ 214 رایې خپلې کړي. په دې معنا چې جو بایدن له ترامپ تر اوسه مخکې دی. او وسم یو بل نړیوال موضوع سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې په لسګونو زره افغان کارګر شته چې خپل کفیل ته د ویزې د هر ځل تمدید لپاره پیسې ورکوي او د هر سفر اجازه ترې اخلي. احمد شبر نور جزئیات.
ریاض د کار او شغل په تګلاره کې د اصلاحاتو شپنه کړې او وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي سیستم سره وصل کوي. پر دې ډېر انتقادونه شوي دي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل شوې ده. د بشري سرچینو او ټولنیز پرمختیا وزارت په ټویټر کې لیکلي دي چې د مارچ له 14 وروسته به بهرنیان د کار د بدلون او بهر ته د سفر لپاره دې ته اړتیا نه لري چې له خپل کفیل څخه اجازه واخلي. په سعودي عربستان کې 10 میلیونه بهرنیان ژوند کوي. د بشري حقونو ډلو بیا بیا له ریاض غوښتي چې د کفالت سیستم لغوه کړي. د بشري سرچینو وزارت په خپرې کړې اعلامیه کې ویلي چې له دې نوي هڅې سره به کاري چاپېریال بهتره شي. د دې وزارت مرستیال وزیر ستام الحربي رویټرز اژانس ته وویل چې دا هڅه به دې ته لاره پرانیزي چې هغه کارګر بازار ته جذب شي چې ښه مهارت لري. همداراز به پخپله سعودیانو ته د کار او شغل امکانات زیات شي. ستام الحربي زیاتوي چې له کارګرو سره به د ظرفیت او مهارت له مخې تړونونه وشي. د نوي پریکړې له مخې به د کارګر او د هغه د څښتن ترمنځ رابطه د یوه معیاري تړون له مخې تنظیم شي چې حکومت به تایید کړی وي. کارګران به اجازه لري چې د کار د څښتن د اجازې پرته له دولتي ادارو سره آنلاین اړیکې ونیسي. د سعودي عربستان د بشري سرچینو وزارت غواړي چې تر راتلونکي پسرلي پورې د بهرنیو کارګرانو تړونونه تایید کړي. سعودي عربستان چې 6 کال د جیشل یا د نړۍ د سترو 60 اقتصادي ځواکمنو هیوادو مهالنۍ مشي کوي د خپل خصوصي سکتور د شوالي لپاره هڅې کوي. ریاض غواړي چې د تیلو پر صادراتو تکیه کمه کړي او د همدې لپاره د 2030 لرلید په نوم د اقتصادي او اجتماعي اصلاحاتو یوه هڅه پیل کړې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د کندهار چارواکي تر 130 د ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د کندهار د ولیویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل دغه وسلول په 13 ساعتونو کې د کندهار په ارغنده، پنجوایي، ژیړی، میوند او معروف ولسوالیو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د اروزګان په دهراود ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی. په دغه ولایت کې د ملي اردو د 4 لواء ویان جګړن اقا محمد سپی وایي د کرل شوو ماینونو له امله عملیات ورو روان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په میشیګان، پنسلوانیا او جورجیا ایالتونو کې چې د انتخاباتي سیالیو مهم ډګرونه بلل کېږي، د نومبر د 3 د انتخاباتو د رایو د شمیرلو د درولو لپاره محکمې ته دعوا وړاندې کړې. دا یې کړې چې د رای پاڼو پرانستل او ورته لاسرسی شفاف نه دی. تر اوسه پورې هیڅ یو کاندید نه دی بریالی شوی چې د الکترول کالج یا انتخاباتي 270 رایې چې د بریالیتوب لپاره یې حتمي دي وګټي. جو بایدن 253 او ډونالد ترامپ 214 رایې خپلې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وینزویلا ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې وروسته د غراز بولیویا او له هغه وروسته کیوبا ته هم سفر وکړي. په اروپا کې کورونا او باد مخنیوي لپاره بندیزونه په سختي دودي.
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایي څه کار کوي؟
عمران خان.
نوم دې عمران او تا خان که کنه له ماشومتوب عمران خان؟
نه، مور پلار عمران خان رمنی خو بیا له نازم عمران.
څه خرڅوي دلته؟
دا موبایل چارجر په خونه کورې دا مسی زیلوډ دا سیم کارتونه دا شان خرڅو میموري کارت دا.
څومره وخت وشو چې دا کار کوي؟
تقریبا 3-4 کاله کېږي دا خرڅو.
4 کاله دلته د سړک په سر ناشته؟
او سړک په سر ناشته.
دا خاورې دوړې دا بدی نه در باندې لګي؟
بس څنګه مجبوری داسې مجبوری او بس هر څه هر څه به آزمای.
دا کار ارزی په دې چې ته دلته ورته کینې؟
ولا څنګه مجبوری د بیکاری نم نکی هیڅ بیکاره کینم نکی کوری غواړي کرایې دی هغه دی څنګه خرچې دی کور خرچې دی نور بیلونه دی.
بیا دومره ګټې په چې دغه ضرورتونه دی پوره شي؟
ولا مخکې مې لږ ډېره مشکل کې وم، اوس شکر د الحمدلله د الله نه ډېر راضي یم. اوس مې دومره کار ښه برابر ده.
مثال د ورځې څومره ګټه کوې؟
تقریبا د 300 روپۍ ګټه.
یوازې ته کار کوې کور ته که نور ورونه یا پلار یا بل څوک شته دي چې هغوی هم کار وکړي؟
نه نه، یوازې زه یم. اوس مې مخکې 5 ورونه اوس ټول سره یو ځای اوس ټول سره بیل یو. اوس هر سړی خپله غاړه ده.
هغه اکثر ارزان شین راوړي کیفیت ډیر خنه وي دیتا څنګه
نه مخکې می چې ګرځیدم بدل شین می خرڅول ولې تم هغه بیا سي کله ودرېدم اوس بدل شین خرڅوي نه سم جيب جيم برته می راځل اوس ان شاء الله تر ټول نه خښیم راوړم او ماشره هغه مشتریان می مخدي نه خوشاله دي راځي رات
خوشاله
و شکر دانم لوس بیخ ډیر خوشاله
داوده جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورزيده زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نگاه تاسو پرم فرشته جان خراله